امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې زنه زرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهرنۍ خبری خبرونه لومړی برخاوري. په خبرونه کې بواوري د افغانستان د انتخاباتو کمیسن وایي چې په قندهار کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو حضور زیات دی. په دې موضوع او په نورو موضوعاتو رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه درته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د مستوفیت په ودانۍ د ځانمرګ او وسلوالو کسانو په برید کې 12 تنه مړه او 200 نور زخمي شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د شمالي کوریا مقاماتو په کامل ډول د خپل ملک د غیر اټومي کولو سره موافقه کړې ده، او د هند په شمال کې په سختو طوفانونو کې یو تن مړ او 30 نور زخمي شوي دي. او دا د اوس پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو تفصیل ته. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې ځانمرګو وسلوالو د جلال آباد په ښار کې د مستوفیت په ودانۍ برید کړی دی. په دغې حملې کې 12 تنه مړه او 20 نور زخمي شوي دي. د رویټر خبری اجانس رپورټ ورکړی دی چې د داعش افراطي ډلې د دغې خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په ننګرهار کې داعش او طالبان دواړه فعال دي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د شمالي کوریا مقاماتو په کامل ډول د خپل ملک د غیر اټومي کولو سره موافقه کړې ده. هغه وایي امریکا دې ته تیار ده چې د پیونګ یانګ د امنیت ضمانت وکړي او خپل اتباعو ته اجازه ورکړي چې په هغه ملکي سرمایه گذاري وکړي. پیونګ یانګ ویلي دي چې د مې په 23مه او 25مه به د خپل ملک د اټومي وسلو تاسیسات تباه کاندي، او غربي سارونکو ته بلنه ورکړي چې دغه مراسم مشاهده کاندي. د هند په شمالي برخو کې په سختو طوفانونو کې یو تن مړ او 30 نور زخمي شوي دي. د باران او د سیلې د دغه طوفان د باد سرعت په سات کې 100 کیلومتر ته رسیدلی و. د هند د اتراپردیش، اندراپردیش، لویدیز بنگال، دیلی کې په دغه سخت طوفان کې ډیرو کورونو ته تاوان هم رسیدلی دی. په نیوی ډیلی کې د باد سرعت په سات کې 100 کیلومتر، او د هغې په وجه د اندرا ګاندی نړیوال هوایي میدان د 2 ساعتونو لپاره بند و. په تیره میاشت کې د هند په 5 ایالتونو کې 150 تنه مړه او د 200 نه زیات زخمي شو. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. دران د 2015 کال د موافقینه د امریکا د وتلو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فیصلې نه وروسته روسیې داسې ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړې دي چې د دغې موافقې نور لاسلیک کوونکي قدرتونه باید د هغې احترام او بخښي قدرت کوم چې د دغې موافقې نور لاسلیک کوونکي قدرتونه د هغې احترام ته وهڅوي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف په تیره هفته کې په مسکو کې د آلمان د خارجه چارو د وزیر سره ملاقات کړی و، او ټاکل شوی چې د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن د زیاتو خبرو دپاره مسکو ته سفر وکړي. او همدغه راز د آلمان مشر انګیلا مارکل به هم د دې هفتې په پای کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د دغې مسلې په باب خبرې وکړي. په اندونیزیا کې پرون د یکشنبې په ورځ په دریو کلیساګانو کې د بمونو د چاودنو په پیښو کې 14 تنه مړه او 120 نور زخمي شوي دي. د بمونو دغه چاودنې د سورابایا په ښار کې شوي دي. د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د اندونیزیا جمهور رئیس غندلی او هم یې هغه یو وحشیانه برید بللی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دغه حمله سخته غندلې، او د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو د غړو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې، او د زخمي شوو کسانو دپاره د عاجل صحت غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا دواړو خپلو هیوادونو کې د یوه او بل پر ډیپلوماټانو د سفر بندیزونه لګولي دي او ترمنځ یې تشنج زیات شوی دی، پاکستاني چارواکو د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوه امریکایي ډیپلوماټ ته چې په یوې ټرافیکي پیښې کړ وو د ملک نه د وتلو اجازه نه ده ورکړې. پرون د یکشنبې په ورځ د رومانی په پایتخت بخارست او څو نورو لویو ښارونو کې په زرګونو خلک په دولتي کچه د اداري فساد او د حکومت لخوا د هغه هیواد په قضایه قوه کې د بدلونونو در اوسلو په ضد د احتجاجي مظاهرو د پاره سړکونو ته راوتلي وو. د اصلاحاتو تر نامه لاندې چې د رومانیا سیاسي مشرانو په قضایي قوه کې کوم بدلونونه راوستل، د قاضیانو لپاره به ډېره ګرانه وي چې د بډو او رشوت خوړو په جرم لوړو پوړو حکومتي مامورینو ته سزا ورکړي. خو د رومانیا حکومت چې د صدر اعظم او جمهور رئیس په شمول لوړ پوړي غړي په اختلاس او فساد تورن شوي دي، وایي چې اصلا د قاضیانو او سرروانانو اختیار او واک له حده زیات دی او باید هغه کم کړی شي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د انتخاباتو کمیسن وایي چې په قندهار کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهر کې د ښځو حضور زیات دی. عزیز الله پوپل رپورت را لېږلی.
د راتلونکو ټاکنو په موخه د نوملیکنې لپاره ټاکل شوی یو میاشت وخت پوره شو، خو د ولایت په ټولو مرکزونو کې د یوې بلې میاشتې لپاره هم دا موده وغځېدل. په دې موده کې په کندهار کې ټول ټال تر 2,15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې چې د ښځو حضور پکې د ډېر پام وړ ګرځېدلی. د ټاکنو د کمیسیون سیمایز دفتر وایي چې د کندهار ښار د نوملیکنې په ټولو مرکزونو کې د ښځینه مراجعینو حضور اوس هم زیاتی. په کندهار کې د ټاکنو د کمیسیون د سیمایز دفتر مشر ډاکټر هاشم دورانی وایي چې په کندهار ښار کې تر 15,000 او 200 زیاتو ښځو نوملیکنه کړې.
کندهار کې ولې د ښځو تعداد دومره لوړ سو په سفتینام کې؟ ځکه تقریبا په سلوش مرکزونو کې موږ د 15 څخه تر 30 مرکزونو زموږ هغه زنانه زموږ خوندې هلته کار کوي. نو طبعا دا خو کلتوري جامعه ده، او دا خلک چې په هغه ځای کې ښځې وي نو هغه خپل لوریندار خور کوچنیانو چاته اجازه ورکوي چې ور سفتینام وکړي.
تر ښار وروسته په ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سبا پیلېږي. د ټاکنو د کمیسیون د ښځینه کارکونکو چمتووالی نیسي چې په ولسوالیو کې د ښځینه مرکزونو ټول چارې سمبال کړي. خپل میرمنې وایي چې مسؤونه چاپیریال او د کورنیو هڅونه د نوملیکنې په بهیر کې د دوی د ګډون اصلي سبب دی.
وګوره اوس پخوا امنیت نه و، اوس امنیت ډېر دی. نو دغه ځکه چې اوس ښځې راوځي په دا خاطر چې امنیت ستا اوس ښځې راوتلی سي، دلاور اسولې ښځې راوتلی سي. ته باندې چې خپل ټاپې ولګي تذکره و جوړه کړي، نه دا کار وکړي.
تذکره دا شی د پاره شه ده، نو دا د دې آینده د پاره دا شی د پاره شه ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې تر 15,000 پورې ښځینه وو د نوملیکنې و مراکزو ته مراجعه کړې ده. په کندهار کې د کلتوري محدودیتونو سره سره نسبی امنیت د ښځینه نوملیکونکو لپاره د هڅونې اصلي سبب بلل کیږي. د کندهار ولایتي مقامات باور شي چې د دې ولایت اوسیدونکو به په انتخاباتو کې پراخ حضور ولري. د کندهار والی زلمی وصال امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د نوملیکنې په مرکزونو کې د زیات حضور په واجه د نوملیکنې احتیاطي مواد هم کارول شوی او مرکز دوی ته اضافي مواد لیږلي.
دا واقعا د کندهار د ولس هغه حلقه او هغه حمایه او پشتیبانی ده چې د دولت څخه کوي. په دې کې شک نشته چې هغه څه چې نن د کندهاري ولس ښکارا کړل، هغه څه چې زموږ د پاره هغه مواد په نظر کې نیول سي، او هیڅ ادا فکر نه کاوه چې دلته د دوی خلک رای ورکړي.
د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې روان بهیر څخه د لیدنې پر مهال تیره چهارشنبه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تدامي چې مماتو په کندهار کې وویل چې نړیواله ټولنه د بریالیو انتخاباتو لپاره له افغان حکومت سره له نږدې کار کوي. نوموړي د کندهار د اوسیدونکو ستاینه وکړه چې په خپل پراخ حضور سره د راتلونکو ټاکنو لپاره لومړنی ګام چې د نوملیکنې بهیر دی په بریالیتوب سره اخیستی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو،
کندهار رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په ارګ کې د دریو میاشتو د پاره د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر دوام نه روسته د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزی ادارې د دغو تذکرو د ویشلو د پاره خپل لومړی مرکز تیر ورځ د ارګ نه په کابل کې پرانستې. پام وکړی دی رپورټ ته چې اکرام شینواری را لیږلې.
جمهوریت ریاست ارګ په معنی کې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د لړۍ لپاره شاوخوا درې میاشتې وروسته د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزی ادارې د ارګ بهر په کابل کې دغو تذکرو د ویشلو لپاره خپل لومړنی مرکز پرانستی دی. د دغې ادارې وین روحالله احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کابل په ښار کې د لومړني مرکز د پرانستلو وروسته به د شپږ میاشتو په موده کې څلور نور دغسې مرکزونه هم پرانستل شي.
دغه مرکز د خلکو پر مخ د الکترونیکی تذکرو د فورمو د اخیستلو په مخه د ټولو هیوادوالو پر مخ خلاص وي، او زموږ تاسو هیوادوال کولی شئ زموږ دغه مرکز ته مراجعه وکړي او د الکترونیکی تذکرو د فورمو د اخیستلو لپاره. مشخصا دوم مرکز به هم د یوې میاشتې په فاصله کې پرانیستل کیږي، دریم مرکز به هم همداراز د یوې میاشتې په فاصله کې پرانیستل کیږي. شپږ میاشتې مشخص په همدې ډول موږ خپل کار ته دوام ورکوو په کابل ښار کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا درې میاشتې وړاندې پارک د الکترونیکی تذکرو د ویشلو بهیر پیل کړ، او دغه بهیر د دوام سره د افغان حکومت په دننه او بهر کې د کلک مخالفت سره سره د غوی په دیارلسمه په رسمي ډول خپله لومړۍ الکترونیکی تذکره واخیسته. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت ادارې وین وی چې شپږ میاشتې وروسته د الکترونیکی تذکرو د ویشلو بهیر له کابل څخه لوی ښارونو لکه ننګرهار، مزار شریف، هرات او کندهار ته هم وغځول شي، او په دریم پړاو کې به دا بهیر د څلور دېرش ولایتونو مرکزونو او بیا په څلورم پړاو کې ټولو ولسوالیو ته پراخه شي. دا اداره وایي چې د درې نیمو کلونو څخه تر پنځه کلونو پورې وخت ته اړتیا ده تر څو د افغانستان ټول خلک الکترونیکی تذکرې واخلي. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزي اداره وایي چې پارک کې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر په ترڅ کې شاوخوا 2000 تنو چې اکثر یې لوړ پوړي حکومتي چارواکي دي د دغو تذکرو ترلاسه کولو لپاره بایومیټریک ټیسټونه ورکړي، او دغې ډلې یو شمېر کسانو دا تذکرې هم ترلاسه کړي دي. خو د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر سره په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه، د پارلمان یو شمېر غړي او یو شمېر سیاسي شخصیتونه موافق نه دي. د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د لړۍ پیل سره له وړاندې مخالفت پدخودله، او په وسنې باندې د الکترونیکی تذکرو ویشلی یو جری هویت ګڼل دي. د افغانستان اجرایی عبدالله هم په وسنې باندې د دغو تذکرو د ویشلو سره مخالفت خودله. د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند مشرتابه د شورا غړی نور رحمان اخلاقی امریکا غک اشاره لريته ویل شي دا ګوند د درې دلایلو پر اساس د الکترونیکی تذکرو د ویشلو مخالفت کوي.
یو په دې حساس وخت کې دا د رای ورکونکو په نوم لیکنه او پر روانو پارلماني ټاکنو اغیزه کوي، او دا د نفاق او په افغانستان کې قومی اختلاف د زیاتیدو سبب ګرځي چې متاسفانه د افغانستان لپاره یو خطرناک کار دی.
نور رحمان اخلاقی وی د جمعیت اسلامي د ګوند مخالفت دوهم دلیل دی چې کله په تذکره کې د افغانستان د تابعیت یادونه کیږي نو نور کلمو یادونه ته اړتیا نشته دی. د جمعیت اسلامي د ګوند مشرتابه د شورا دغه غړی وی چې د قانون لپاره هم په اوسنۍ بڼه د تذکرو ویش نیمګړتیا وی لري، او دا ځکه چې د خاغلی اخلاقی پر وینا د افغانستان پارلمان په 1993 کال کې د الکترونیکی تذکرو قانون تصویب کړی و، او جمهور رئیس غنی د تکنینی فرمان پر اساس په دغه قانون کې بدلون راوستی. د پارلمان یو شمېر غړي هم د الکترونیکی کی تذکرو د ویشلو مخالفتي، خو یو شمېر سیاسي ډلې او خوځښتونه او د پارلمان یو شمېر غړي د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر کلک ملاتړ کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خزو د تجارتي تولیداتو لپاره ځانګړي نشان جوړ شوی دی. لیمینیا زی رپورټ را لګلې.
افغان حکومت لسنای او سوداګری خونی سره یو ځای د فکری مالکیت د ورځ په لمانځ غونډه کې د افغان سوداګرو خزو د تولیداتو ځانګړی نښان د خزو جوړونې په نوم پرانیز. د سوداګری او صنایع وزارت مرستیال کاملی صدیقی د یک شنبه پورس په همدې غونډه کې وویل چې د افغانستان تولیدات په ځانګړې توګه د خزینه سوداګرو تولیدات باید په نړیوالو ستاندردونو برابر شي. میرمن صدیقی زیاته کړه اوس مهال افغان سوداګری خزې د خپلو تولیداتو لپاره مارکیټ او د حکومت ملاتړ لري. هغه افغان سوداګرو خزو ته په خطاب کې وویل دا وایي موږ اوس مارکیټ لرو، ستراتیژي لرو، د حکومت او لومړۍ میرمنې ملاتړ لرو، اوس ټول کار او تحرک موږ پورې اړه لري. کوم انسجام او همغږي چې د سوداګرۍ وزارت او سوداګرۍ خونې ترمنځ موجود دی نتیجه یې موږ په سترګو وینو.
تجارت و وزارت تجارت نتایج شما شاهد هستیم امروز.
کاملی صدیقی همدارنګ له افغان سوداګرو څخه وغوښتل چې د افغانو ښځو له ځانګړنې خان څخه د په سمه توګه ګټه واخلي تر څو په نړیوالو بازارونو کې خپل ارزښت وساتي. په همدې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل رولا غنی د افغان سوداګرو ښځو د تولیداتو ځانګړنې خان یوه لاسته راوړنه او بریا وبلله. هغې وویل دا نښان به د دې لامل شي چې په کورنۍ او ځانګړي ډول نړیوالو بازارونو کې د ښځو لخوا جوړ شوي تولیدات ځانګړی ځای او مقام ترلاسه کړي. دا وایي موږ ټولو ته نن یوه تاریخي ورځ ده چې د لومړي ځل لپاره د افغان ښځو د تولیداتو نښان یا لوګو پرانیزو. له دې وروسته به د افغانو ښځو هر ډول تولیدات چې نړیوالو بازارونو ته صادرېږي دغه نښان به پرې لګېدلی وي چې دا د افغان ښځو لپاره د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم د افغان ښځو د تولیداتو د اهمیت پیدا کولو لپاره دا سوداګریز نښان مهم ګڼي. د ښځو د صنایعو او سوداګرۍ خونه نږدې یو کال مخکې د افغان متشبثو او سوداګرو ښځو لپاره پرانیستل شوه. د دغې خونې چارواکي وایي په رسمي توګه له دوی سره د افغانستان په کچه 800 سوداګري او متشبثي ښځې ثبت دي. بلخوا د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو د سوداګرۍ او کاروبار د لا پرمختګ په موخه د خامک او لاس ګنډونکو کسبکارو ښځو لپاره د سوداګرۍ لپاره د ځانګړي جواز اخیستلو پر پالیسۍ کار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
څنګه چې تاسو په رپورټ کې واورېدل چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښځو لپاره تجارتي نشان جوړ شوی دی، په دې حقله باندې نوشابه آشنا د سوداګرو د تجارت د خونې د مرستیالې پرورش او اوریاخیل آشنا رادیو سره مرکه کړې ده. تاسو ته دراورم. دغه نه خان
چې د افغان مېرمنو لخوا جوړ شوی سوداګریز نښه په نوم یادیږي، د افغانستان مېرمنو له د سوداګرۍ ساحه پراخوي. هغه وخت چې دی کم ټولنیز فشارونه او کلتورونه سره مخامخ کېږي، هغه هم ورتهاسن هغې ته هم اسانتیا ورکوي. افغان مېرمنې وکولی شي چې یو نړیوال پروفایل یا نړیوال معلومات یا نړیوال معرفي ولري ځان نه، ولې چې تاسو هم پوهېږئ چې ښځې یعنی ډېر ساحو کې ښځې همدې کارو کې مصروف دي، خو هماغه فور ګراوند کې یا مخامخ بل څوک وي، یو سری وي فرض وکړي، او د ښځې د لاس جوړ شوی تولید د هغې ښځې په نوم یا د خپل هغې کارګر په نوم نه خرڅېږي، د هغه سری په نوم خرڅېږي، د هغه سری د سوداګرۍ په نوم خرڅېږي.
اصلا هدف د دې نښان او اهمیت د سوداګر ښځو لپاره څه دی؟
موخه د دې نښې څخه دا ده چې دا مال چې دا نښه هم دې ته مرسته کوي چې خپل یعنی خپل د ښځو یا د مېرمنو د لاس جوړ شوی لاسي صنایع وي او یا نور تولیدات وي، دا خپله یو پېژندنه ولري، یو شناخت ولري چې خلک وپېژني چې واقعا دا ښځه چې کار کوي چې بیکګراوند کې دي یا شاته دي کار کوي واقعا دې درکت درلود او دې هم ابتکار لري، کارو کې نوښت لري، خلاقیت لري، داسې تولیدات لري. یو زمینه هم ورته برابروي چې بازار سره یا مارکیټ سره ارتباط لري. اوږدمهال موخه هم د دې هڅه هم دا دی چې دې وکولی شي چې د افغانستان صادراتو کې سهم ولري او یا د دې سهم زیات شي او دې سره سره خلکو ته کار هم پیدا شي.
د حکومت د دې ملاتړ نه چې د سوداګرۍ خونې هم د ښځو لپاره ځانګړې جوړه کړله او د سوداګریزو تولیداتو لپاره یې دا ځانګړې نښان هم جوړ کړو، د دې ملاتړ نه باید سوداګرې ښځې اوس څه رقم او څومره ګټه واخلي؟
هو، دا یو ډېر ښه پوښتنه ده او دا یو ډېر غټ مسؤلیت ده چې باید سوداګرې مېرمنې دغه مسؤلیت واخلي. د مېرمنو له سوداګرۍ او صنایعو خونه جوړه شوه، دغه نښه جوړه شوه، اوس باید دغه ښځې دې څخه استفاده وکړي. خو موږ ګورو چې اکثرا د دې ښځو سهم یا اشتراک ډېر کمرنګ وي او دا یو غټ مسؤلیت دی چې موږ دې باندې هم کار کوو. موږ خلکو آخر کې خپل راپور دې ته وړاندې کوو، د کال په شروع کې دې سره خپل پلانونه شریک کوو، نور برخو کې چې موږ خپل فعالیتونه لرو هلته هم دې نه غوښتنه کوو او دې ته هر وخت بار بار وایو چې راځئ دې فرصت څخه استفاده وکړئ. دا خونه تاسو له جوړه شوې ده او دا تعهد چې موږ رئیس جمهور ته ورکړی ده او یا هم لومړی مېرمن ته ورکړی ده، موږ مسؤلیت لرو چې همدې درې کاله چې موږ ته مهلت راکړل شوی دی دې کې موږ خپل لاسته راوړنې ورته وښیو او دا هم ورته وایي چې خزه یا مېرمن څومره د خونې نه استفاده کوي،
څومره
د دې نخې نه استفاده، څومره خپل سهم او خپل مسؤلیت د دې په مقابل کې اجرا کوي.
ډېره مننه پرواره شوریا خیل کور ودان.
تاسو مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په هغه سیمو کې چې جګړې دوام لري، تنکی ځوانان هم جنگونو ته فکر کوي. ګل رحیم نیازمن کندوز نه رپورت را لګلې.
د کډیوالو سیمو هغه اوسیدونکي چې د خپل اولادونو د روزنې لپاره اندیښمن دي، وایي چې پر ماشومان او تنکی ځوانانو باندې جګړې مستقیمه غیز کړي. دوی وایي چې که یو ځوان په کور کې د مشرانو لخوا د ځینو کارونو د نه کولو په خاطر تهدیدېږي، نو له کوره وځي او له وسلوالو طالبانو سره ټوپک اخلي. د قندوز د یوې کلیوالي سیمې یو تن اوسیدونکی چې زوی ته یې د درس ویلو په خاطر غوسه کړي، له کوره وتلی او د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلی دی. دوی وایي چې دا د جګړې منفي اغیز دی چې پر تنکیو ځوانانو یې کړی، او دوی هم د کورنۍ د ځورولو لپاره له دغې لارې کار اخلي. د قندوز یو بل اوسیدونکی چې په مستعار نوم عبدالله یې له آشنا راډیو سره په همدې اړه خبرې کولې، ویلې له هغه وخته چې په کلي کې ناامنی او جګړې پیل شوي، تنکي ځوانان یې د مشرانو خبرو ته اهمیت نه ورکوي. هغه ویل چې اوس پلرونه له دې ویریږي چې که زامنو ته سخته خبره وکړي، کور به پرېږدي او د مخالفینو له ډلو سره به یو ځای شي. هغه زیاته کړه چې د جګړې له امله یې ځوانان په اجتماعي اړخ کې داسې رالویږي چې د سبا ورځې فکر ورسره نشته دی. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي چې خپلوان تنکي ځوانان یې په کور کې د جنجال د راپیښېدو په وجه له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي داسې وایي.
د زموږ یو خاله بچو هغه خپل پلار سره جنګ وکړو، نو هغه لاړو د طالبانو په صف کې ودرېدو، نو بعد هغه بیا څومره ډېر مشکلاتونه د هغوی په مابین کې راغلل، په کورنۍ باندې ډېرې ستونزې راغلې. نو هر یو چې کاله کې جنګ وکړي زه د طالبانو په صف کې درېږي. نه یوازې چې زما خاله بچه چې زه شاید یم، نور زیاتره هلکان ځوانان دا زید د طالبانو په صف باندې درېږي. نو دا نه تنها چې دا ځوانان، زیاتره دا طریقه ډېر اسانه را پیدا کړې ده چې کاله کې جنګ کې زید طالبانو صف کې درېږي. یوازینی همدغه حالت دا جنګ تباهي ده، زموږ ساسو وطن بدبختي ده.
جګړو پام خلکو بیا بالخصوص په وړو ماشومان ډېر خپل تاثیرات اچولې دي، ځکه چې اوس کچېری وړو ماشومان یا لویان په کورنۍ کې سلانجه لفظي شخړه وکوي له پلار سره له بل چا سره، نو سمدستي بیا دوی ځان ته د اوسېدو ځای وختي پیدا کړی. زما خپلوان دي چې زوی او پلار په خپلو کې لانجه کوي، زوی له کوره وځي او طالبانو سره یو ځای کیږي.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی اسماعیل په کلي کې اوسېده. اوس یې د اولادونو د ښه تعلیم او تربیه په خاطر ښار ته کډه راوړي. په ځینو سیمو کې د دولتي قواو او مخالفینو ترمنځ د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ د قندوز ښار او یا هم نورو ولایتونو ته وتلې دي. د دغه خلکو جایدادونه په کلو کې پاتې دي، خو د اولادونو د تعلیم اندېښنې مجبور کړي په کرایي کورونو کې واوسیږي او د هغوی د ښه راتلونکي لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د عراق څخه د پاسه 3000 لاسي صنایع چې تقریبا لس کال پخوا امریکا ته په قاچاق راوړل شوي وو، بیرته په دغه هیواد باندې سپارل کیږي. د امریکا غږ خبریال رپورټ را لېږلی زامن مومند درته لولي.
لرغونی خاورین لوښي او تختې د دغو لاسي صنایعو ښه مثالونه دي چې په عراق کې د لرغون پیژندنې له مرکزونو نه غلا شوي او امریکا ته په قاچاق راوړل شوي. په امریکا کې د عراق سفیر فرید یاسین لپاره د دغو ارزښتناکو اقلامو بیرته سپارل نه یوازې د تاریخي عدالت یو عمل دی، بلکې دا په درسته نړۍ کې د جنایي سازمانونو او تروریزم سره د جګړې یوه طریقه ده. فرید یاسین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
They serve a sense of historic justice because they are returning items to their natural homes and to a nation that is very attached to its cultural heritage. They help in the fight against criminal and terrorist networks because they prevent the latter from taking advantage of these precious items to raise funds.
دا په یو لحاظ تاریخي عدالت پر ځای کوي ځکه دغه لاسي صنایع په خپل اصلي ټاټوبي باندې سپارل کیږي او داسې یو هیواد ته بیرته ورکول کیږي چې د خپل کلتوري میراث سره ډیره زیاته علاقه لري. دوی د تروریستانو او جنایي شبکو په خلاف په جګړه کې مرسته کوي ځکه د دوی مخه نیسي چې د دغو قیمتي قلمونو نه ګټه وانخلي. فدرالي څارنوالان انوای په 2010 کال کې حابلابي د لاسي صنایعو د دوکانونو یوه سلسله ده چې د یوې سوي کورنۍ پورې اړه لري. د څه باندې 15,000 لاسي صنایعو لپاره یو $1.6 million ورکړي وو چې په واشنګټن کې په یو موزیم کې د نندارې لپاره کیښودل شي. دغه لاسي صنایع په ډیرو هیوادونو کې لاس په لاس شوي دي تر څو چې حابلابي ته ورسیدل. د خبرداري باوجود احتمال لري د عراق د لرغون پیژندنې له مرکزونو یا له موزیمونو نه لاسي صنایع قاچاق شوي دي. د حابلابي مشر موافقه وکړه. د نیویارک د ختیځې ولسوالۍ امریکایي څارنوال ریچارډ دنوک وایي
That smuggling gave the United States Department of Justice the authority to seize and forfeit the items, which is exactly what we did with the assistance of our partners in ICE and CBP. Hobby Lobby publicly stipulated
دغه قاچاق د امریکا د عدلی وزارت ته دا اختیار ورکوي چې دغه لاسي صنایع ونیسي او ضبط کړي چې دا کار موږ د خپلو انډیوالانو سره وکړو. مګر د لاسي صنایعو د نیولو او ضبطولو نه زیات څه وشولو. حابلابي موافقه وکړه چې $3 million او همدغه راز اضافي لاسي صنایع ضبط کړي. جان لاباد په تحقیقاتو کې برخه اخیستې وه. د کورنۍ امنیت د تحقیقاتو غړی جان لاباد نوای
We're sending a clear message that if you engage in this black market, we will find you, we'll prosecute you, and we will seize the artifacts and return them.
فکر کوم د نننۍ پیښې په ارتباط موږ یو څرګند پیغام استو چې یو څوک په قاچاق یا تور بازار کې لاس ولري، موږ به پیدا کړو، موږ به تعقیب کړو او موږ به لاسي صنایع ورنه ضبط کړو او پر خاوندانو باندې به وسپارو. یو ځل چې دغه لاسي صنایع په عراق باندې وسپارل شي نو احتمال لري چې دغه غلا شوي انتیک به د عراق په ملي موزیم کې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. په افغانستان کې په خارجي غیر دولتي خیریه موسسو علاوه یو شمیر نور خیریه غیر قانون حکومتي بنسټونه هم شته چې د افغانانو په مالي کومک چلیږي. زموږه همکاري زیبا خادم د حماس د بنسټ رئیس ډاکټر عبدالهادي حماس سره مرکه کړې.
موږ دومره معلومات لرو چې تاسې د کونډو او یتیمانو سره د مرستې لپاره دغه بنسټ جوړ کړی دی.
د حماس خیریه بنسټ په پکتیا کې تقریبا په دریو بیلابیلو ارسو کې همدغه بې سرپرسته کورنیو ته خدمات وړاندې کوي، چې یو د هغوی د خوراکي توکو برخه ده چې همدغو کورنیو ته د اوړو، وریځې، لوبیا، دال، غوړیو، چایو او بوري باندې یو خاص پکیج لري چې هغه تقریبا تر 10,000 روپۍ په اندازه باندې ده. او دوهمه برخه یې د هغوی د تعلیم ده چې د یو ګوله ډوډۍ مړۍ پورې لالهاند دي، تعلیم یې بېخي یاد نه ده. بنسټ غواړي چې دوی اولادونو ته تعلیم ورکړي. په درېمه عرصه کې د دغه بې سرپرسته کورونو یا بېوزله کورونو د روغتیا په برخه کې کار کوي. زیاتره هغه ناروغان چې دوی مثلا بې سرپرسته دي، دوی ته درمل وړیا ورکوي.
مثلا دا چاته چې تاسو پیسې ورک دغه د میاشتې دغه کاش نقد پیسې ورکوي که دوی ته خواړه ورسوي او د سومره کورنۍ ژوند خشي.
تقریبا د 240 کورنیو سره د یو کال په اوږدو کې موږ د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې هر پکې دی له 1,000 روپۍ نه 1,000 افغانۍ نه کم نه. دوم موږ تقریبا لسګونو کورونو ته دوامدار ماشونه ورکوو. هغه د سرفرسته کورونه چې دوی ماشومان واړه وي هغوی ته موږ ماشونه ورکوو. دا نن هم تقریبا 2 کورونو ته ماشونه ورکړل او پرون یو کس یو ورور چمتو سو چې موږ سره تقریبا د 8 کورونو لپاره د تر وخته پورې چې دوی ماشومان لویږي کومک کوونکي په توګه باندې دا ومنله چې تر څو دوی ماشومان لویږي موږ تاسو اکاونټ ته پیسې جمع کوو او دغه پیسې په همدغو یتیمانو باندې ویشي. لسګونو کورونو ته موږ ماشونه ورکوو هره میاشت د خوراکي توکونه پرته.
او زه ستاسو د خبرنې سم په همدغه برخه کې داسې یو مثال ورکړئ. منګه پوه شو چې دغه سی یو کورنۍ و او ساس د دې کومک په اساس باندې د دې ژوند کې د څه تغییر راغی.
بالکل اوس دغه تیر زمي کې یو خورکی موږ ته راغله چې هغه کونډه و د دې وړو ماشومان وو. ما ته ویل زمونږ ماشومان تر سهاره پورې زاړي چې وی دي د دې یخ نه خوب نه ورځي ځکه موږ هیڅ لرګی نه لرو چې بلې کو او سهار وای موږ یو دوه لرګي لرل ما وای چې ته ساتلی وو چې دا چای پیو خو ته وای نیمه وچ لرګي وو د خورکی ویل ویل دا ما پوکړل پوکل خود الرجی یرس ول خو هغه چای پیونه خټید نو وای غزمون ماشومان نهار نهور وتل د پالش د پاره نو موږ دومره تنل رو چې یو چا جوخ چای پی وختو.
تر اوردونکو تاسو امریکا غښنار جون زموږ د خبري خبرونې لمړی برخه ووري دا دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو وړاندې کوم تر هغه پورې دری برخه خبرونه اوریدل مه هیروئ.